د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربین په تخنیکی برخه کې امانه مرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به چې په منځنۍ څپه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې خبري شي وړاندې واوري چې د پاکستان صدر اعظم د افغانستان له مالی وزیر سره په کتنه کې په اسلام آباد کې د افغانستان ثبات د سیمې په ګټه بللی. بل لور ته کابل آی ایس آی په افغانستان کې یو ځل بیا د طالبان په ملاتړ تورنه کړې. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. په نړیوالو خبرونو کې د سر خبردارې چې د ترکیې جټ الوتکو نن یوه الوتکه وویشتله چې د سوریې له پولې سره نږدې له اجازې پرته د دغه هیواد پر پوله ور اوښتې وه، فضا ته داخله شوې وه. د دې او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورني خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
سر کې د خبرونو سرټکی د کورنۍ چارو وزیر وای د کورنۍ چارو وزیر د ولسترګي د لمړي مرستيال ظاهر قدیر خبرې غیر مسؤلانه بللې او وای چې د دې ډول سرګندونو مخه باید ونیول سي. د دفاع وزارت وای چې په افغانستان کې د ناتو د یو وشتو غړو هیوادونو لخوا د ماموریت دوام یو فرزای او ګټور اقدام دی او افغان حکومت وای ډیر ژر به زلزله ځپلو کورنۍ باندې د برېټانیا لخوا سوي مرستې وویشل سي. خبرونو تفصیل د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نورالحق لمی د ولسترګي د لومړي مرستيال ظاهر قدیر خبري غیر مسؤلانه بللې او زیاته کړه چې د دې ډول سرګندونو مخه باید ونیول سي. شاغلی ولمین په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال په ننګرهار کې د داش د زپول په برخه کې د دغه وزارت د پاتې راتلو په برخه کې لګیدلې تورونه به اساس وبلل او هغه رد کړه. شاغلی ولمی د ننګرهار د وضعیت په اړه ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې په ننګرهار کې د داش په وړاندې د دوی مبارزه دوام لري او تر دا مهال 480 داش وسله وال وجل سوي دي.
همیشه با افتخار برای دستاوردهایی که اولادشان به این راستا دارن با این افتخار کنن، نه ای که گویا هم اینا قربانی بدن و هم برایشان اتهامات بسته شود که دور از حقیقت است و قابل قبول نیست.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د ولسترګي دوه مرستيال ظاهر قدیر په ولسترګي کې ویل چې افغان حکومت په ننګرهار کې د داعش د زپول په برخه کې پاتې راغلی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په امنیتي سکتور کې د ښځینه پولیسو په وړاندې جنساتي تبعیض موجود دی او په کم سترګ ورته کتل کیږي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې کمشنری قدریه یزدان فارس نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د نړیوالې ورځې د لمنځوړلو په اړه یو غونډې ته وویل چې همدې چلند د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ښځو پر حضور اغیز کړی دی. مېرمن یزدان فارس په دې غونډه کې چې د دفاع وزارت په نوښت جوړ شوی د هیواد امنیتي ټینګښ په برخه کې د ښځو پر رول ټینګار وکړ او زیاته کړې چې امنیتي چارواکي باید د ښځو په وړاندې له توپیر چلند ډډه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د ناتو د یو وشتو غړو هیوادونو له خوا د ماموریت دوام یو پرځای او ګټور اقدام دی. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د توریزم سره مبارزه نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري او نوموړی توریزم د ټولې نړۍ امنیت ته یو ګواښ وباله. او افغان حکومت وای ډیر ژر به زلزله ځپلو کورنۍ باندې د برېټانیا لخوا سوي مرسته وویشل سي. له جمهوریت رئیس څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې د برېټانیا لخوا مرسته سوي 15 میلیونه پونډه به پر هغو 100 کورنۍ باندې وویشل سي چې کورنۍ پر زلزلې کې ویجاړ سوي دي. اعلامیه د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله وای چې له یادې مرسته څخه به هر زلزله ځپلې کورنۍ ته د شپږ او لزر افغانۍ ترمنځ مرستې وویشل سي. د اعلامیه په قول ولسمشر غنی دغه مرستو تنظیموونکو ته لاره ونه کړی چې د یاد مرستو د ویش پاړه راپور اجرا ریاست ته وړاندې کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زیوړی.
د فرانسې چارواکي وایي چې پاریس ښار ته نږدې یو د چاودیدونکو موادو واسکټ موندل څخه ډک واسکټ موندل شوی دی. د پولیس پوینا د هغه واسکټ ته ورته دی چې د رواني میاشتې په د نومبر یعنی د نومبر په 14 په پاریس کې په حملو کې کار ورڅخه اخیستل شوی و. په پاریس کې په دغه حملو کې لشتلوژه 130 تنه وژل شوي وو. چارواکو ویلي چې دغه واسکټ د چاودیدونکو موادو څخه ډک خو داسې بله وسیله چې ورباندې والو زول شي نه ده ورسره موندل شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو نوی قانون چې وایي د مقدسو کتابونو مواد باید افراطی تعریف نشي توشيح کړ. د دې قانون پر اساس د مقدسو کتابونو لکه انجیل او قرآن څخه نقل قول او نور جزئیات د روسیې په محاکمو کې له افراطی افکارو سره نشي تړل کېدلی. پوتین د دې قانون طرحه د اکتوبر په 14مه پارلمان ته وړاندې کړې وه چې د پارلمان دواړو خونو تایید کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا اقدام تر هغه وروسته کړی چې د دې هېواد د لرې ختیځ په یوژنو سخالینسک ښارګوټي کې د اسلام په اړه په یوه کتاب بندیز ولګول شو او وویل شول چې له افراطیت سره تړلي افکار پکې ځای شوي دي. د محکمې د حکم په روسیه کې د مسلمانانو ټولنه په قهر کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن په سیمه کې د کرارۍ لپاره له اسرایلي او فلسطیني مشرانو سره خبرې کوي. په وروستیو کې لږ تر لږه 19 اسرایلیان د چړې په حملو کې وژل شوي او د اسرایلو په ډزو کې لږ تر لږه 9 اتیا فلسطینیان چې د اسرایلو په باور حمله کوونکي ووژل شوي دي. جان کیری ویلي سیمې ته په دې سفر کې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پر بهیر خبرې نه کوي، بلکې په دغه ځای کې د روان تشدد د پای ته رسولو هڅې به وکړي او هڅه به وکړي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې په سیمه کې اوسېدونکي خلک د تروریزم تر شدید خطر لاندې نه اوسي. جان کیری نن د اسرایل ستر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل
We all have an interest, needless to say, in working together.
دا وای په دې ویلو کې د دې د خبري ارتیا نه لرم چې وای کرم چې زموږ ټولو ګټه په ګډو هڅو کې د څو د تشدد دغه څپه چې د ګڼ شمېر ولسونو ورځنۍ ژوند یې متاثره کړی پایته ورسو. جان کیری وویل چې وروسته به په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم خبرې وکړي. جان کیری تیر کال په غزه کې تر جګړې وروسته سیمې ته تللی و. په نړیوالو خبرونو کې یو تازه خبره ده چې دا اوس را رسیدلې ده چې د روسیې دفاع وزارت دا تایید کړ چې د سوریې په خاوره کې د دوی یو جنگي الوتکه وشتل شوې ده او را غورځېدلې ده. مخکې د ترکیه مطبوعاتو خبر ورکړی و چې جټ الوتکو یې نن یوه ناپیژندل شوې الوتکه وشتي چې د سوریې له پولې سره نږدې له اجازې پرته د دوی هوایي حریم ته راوښتې وه. د ترکیه پوځي چارواکو ویلي وو چې د ترکیه F-14 جنگي الوتکو د دغې پردۍ جنگي جټ الوتکې پیلوټانو ته خبرداری ورکړی وو چې د ترکیه پر فضا باندې یې تیری کړی او د دوی لوري ته راوښتي دي. چارواکي وایي د الوتکه د ترکیه پولې ته نږدې د سوریې په خاوره کې راغورځېدلې. په سوریه کې د بشري حقونو د څارونکي ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې الوتکه د سوریې په لازقیه سیمه کې په غرونو کې راغورځېدلې ده. د ترکیه مطبوعات وایي چې د الوتکې دواړه پیلوټان په پراشوټ کې غورځېدلې دي. روسیه په دوامدار ډول په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره هوایي حملې کوي. د روسیې دفاع وزارت نن په سوریه کې د خپلې یوې جنګي الوتکې SU-30 د سقوط خبر ورکړی او وایي چې پر دغه الوتکه له ځمکې ډزې شوې وې. او د امریکا د ملي امنیت د ادارې NSA یو پخوانی کارکوونکی رانالد پلتن چې په 1980 میلادي کال کې پخوانی شوروي ته په جاسوسۍ تورن شوی و تر دریو لسیزو زندان وروسته خوشي کېږي. د امریکا د حکومت د زندانونو د ثبت اسناد څرګندوي چې د رانالد پلتن د بند موده نن بشپړېدونکې ده. دی اوس 4 اویا کلن دی. پلتن د امریکا د ملي امنیت د ادارې د ارتباطاتو د برخې ماهر و چې د 1950 میلادي کال په نومبر کې ونیول شو. پر د تور لګېدلی و چې د دې ادارې ځینې پټ معلومات یې پر پخواني شوروي خرڅ کړي وو او 15,000 ډالر یې ترلاسه کړي وو.
اساسي رادیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام په ننګرهار کې د داعش پر ضد د جګړې په اړه د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې خبرو. بیا به واوري چې پاکستان یو ځل بیا د افغانستان سبا د پاکستان په ګډون د ټولې سیمې لپاره مهم بللی. په دې خبرونه کې مو په کونړ کې د شول او سویابینو د حاصلاتو له زیاتېدو خبرو.
ستاکل کونړ ولایت کې په شپږ ولسوالیو کې 340 جریبه ساحه په سویابینو باندې کرل شوې وه.
په خوست کې بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي. بل لور ته په خوست کې له مرکزي روغتونه خلک شکایت کوي.
زه فضل د بشخیل اوسېدونکی مونږ پرونه راسې روغلي ولاکه چا مونږ پښتنه کړه.
په پکتیا کې هم ورته روغتیا شکایت شته. د انصاف په لټه پروګرام کې د ښوونکو ستونزه څېړو او د اساتیدو اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر پرونی خبرې غیر مسؤلانه وبللې او د دې ډول څرګندونو پر مخنیوي ټینګار وکړ. نور الله قلومي وویل چې په ننګرهار کې د داعش په وړاندې د امنیتي ځواکونو عملیات ګټور وو او زیاته یې کړه چې په دې عملیاتو کې د داعش نږدې 1500 جنګیالي وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر سره د ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل او د دفاع وزارت مسؤلانو هم څو شېبې وړاندې د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه په یو غونډه کې څرګندونې کړې دي. د دې غونډې نور جزئیات له رحمت الله افغان څخه اورو چې د کابل سټوډیو دغه اوس سره دی. مهرباني.
وروسته له هغې چې د ولسي جرګې لومړي مرستیال د افغانستان د ملي امنیت شورا تورنه کړه چې له داعش سره مرسته کوي، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق قلومي، د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل، د ملي دفاع وزارت لوی درستیز قدمشاه شاهیم نن په یو خبري غونډه کې راڅرګند شول او په دې اړه توضیحات ورکړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق قلومي د ظاهر قدیر تورونه رد کړل او هغه بې بنسټ وبل او هغه غیر مسؤلانه خبرې وبللې. ښاغلي علومي وویل چې په تېر کې د داعش په ضد باندې چې په ننګرهار ولایت کې کوم عملیات سوي دي، په ترڅ کې شاوخوا 400 کسان د داعش وژل سوي دي. هغه وویل چې په دې اړه باید غیر مسؤلانه څرګندونې ونیسي او که څوک په دې اړه کوم اسناد، شواهد او مدارک لري نو له دوی سره دې شریک کړي. هغه غوښتنه وکړه چې په اوسنیو حالاتو کې باید سره متحد سو، یو بل ته لاس ورکړو او د یو بل په ضد باندې څرګندونې ونه کړو. همدارنګه رحمت الله نبیل هم خبریالانو ته معلومات ورکړل. رحمت الله نبیل وویل چې اوسنی چې کوم کال ده او د تېرېدو په حال کې د دا له ستونزو ډک کال وو او څه ډول زموږ وړاندوینه کړې وه، هسې له ستونزو ډک کال و. دوی وویل چې په پاکستان کې د اعظم څه کوم عملیات وشول، له عملیاتو نه وروسته ځینې تروریستي ډلې چې نړیوالې تروریستي ډلې هم کې شامل وو افغانستان ته راغله او افغانستان کې سخت عملیات وکړل. او هغه ښاغلي نبیل همدارنګه د ظاهر قدیر ګرچې یادونه ورته ونه کړه، خو هغه تورونه چې ظاهر قدیر پورې کړي وو هغه بې مورده وبلل او ویل چې په داسې حالاتو کې باید داسې څرګندونې ونیسي او که څوک په دې برخه کې کوم اسناد او شواهد لري باید له موږ سره شریک کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز قدم شاه شاهین هم وویل چې افغانستان په دفاع وزارت په فراه، ننګرهار او هلمند کې د داعش په ضد باندې عملیات کړي دي، چې دا همدا مهال په ننګرهار او هلمند کې د داعش په ضد باندې عملیات روان دي. له ټولو سیاسي ډلو سیاسیونو څخه غوښتنه وکړه چې خپلې څرګندونې باید مسؤلانه کی. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر د افغانستان د ملي امنیت شورا تورنه کړه چې د داعش سره مرسته کی، خو په ورته وخت کې د ملي امنیت شورا ویان دغه د ظاهر قدیر څرګندونې رد کړې. بلې شبر صاحب،
مننه. رحمت الله افغان، و موریدل چې د افغانستان امنیتي چارواکو په کابل کې نن له رسنیو سره دغه معلومات شریک کړل چې افغان امنیتي ځواکونه له داعش سره د افغانستان په بیلابیلو برخو کې څرنګه جګړه مخته وړي او دوی همدارز له سیاستوالو غوښتنه وکړه چې مسؤلانه څرګندونې وکړي. په یوې خبرتیا پسې د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت له یوې غوښتنې تاسو خبر وو چې د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې د ورانکار ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یې د څېړنو غوښتنه کړې ده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت غواړي د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې د ورانکار ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره څېړنې پیل کړي. د لوړو زده کړو وزارت لخوا د هڅې په داسې حال کې پیل شوې دي چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي په اکاډمیکو ساحو کې د حزب التحریر ترهګره ډله پراخ فعالیتونه لري. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د لیلې یو شمېر محصلانو هم ویلي دي چې وخت ناوخته د ځینو کړیو لخوا د محصلانو ترمنځ تبلیغات کېږي او شخړو ته لمن وهل کېږي. قسیم سلمل له کابل راپور لري.
وروسته تر دې چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په اکاډمیکو ساحو کې د حزب التحریر ډلې د ورانکار فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه، د لوړو زده کړو وزارت پریکړه کړې څو په دغو برخو کې د ورانکار فعالیتونو د مخنیوي لپاره د افغانستان ټولو پوهنتونونو ته خپلې څېړنې وغځوي. د دغه وزارت د نشراتو د برخې مرستیال اختر محمد عبیر وایي چې لا هم د ننګرهار پوهنتون ته د لیشل سوي حکومتي پلاوي څېړنې دوام لري، خو دی وایي چې دا هڅې به یوازې د ننګرهار په پوهنتون پورې محدودې پاتې نه سي.
حاسه کوو چې دا تحقیقات په نورو پانتونو کې هم راندازي وکړو چې تر نور سو په هر پانتون چې وي هغه ونیول شي او د دې حرکتونو مخه ونیول شي.
په پوهنتونونو کې د ورانکارو فعالیتونو په اړه وروسته له هغې اندېښنې راپیدا سوې چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وزیرانو شورا ته د وینا پر مهال په ملکي او علمي ساحو کې د حزب تحریر ډلې د پراخو فعالیتونو خبره وکړه. ښاغلی عبدالله وویل چې حزب تحریر د ترهګرو ډلو غیر رسمي څانګه ده چې افغان ځوانان ترهګریزو فعالیتونو ته هڅوي. له دې څخه موده مخکې د ملي امنیت عمومي ریاست د ننګرهار له پوهنتون څخه 20 محصلان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په تړاو ونیول. دغو محصلینو څخه موده مخکې په جلال آباد ښار کې د مظاهرو پر مهال د داعش، طالبانو او حزب اسلامي بیرغونه له ځان سره لیږدول. په پوهنتونونو کې د ترهګرو ډلو فعالیتونه یوازینی د اندېښنې وړ مسله نه ده. د کابل پوهنتون د لیلیې یو شمېر محصلین شکایت کوي چې بېلابېلې سیاسي کړۍ او ان ځینې حکومتي چارواکي کوشش کوي له محصلینو څخه سیاسي او ګوندي اهدافو ته د رسېدو لپاره ګټه پورته کړي. برهان الدین خلیق یو تن له دغو محصلینو څخه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تېر محرم کې هم د محصلینو ترمنځ د فرقه یي ستونزو د رامنځته کولو هڅې وسوې، خو د پولیسو لخوا یې مخه ونیول سوه. دیوی د محرم په لسمه ځل هغه چا سره چې په کوټه کې اوسېږم راته وویل چې د بېلابېلو ګوندونو لخوا د محرم په لسمه کار کېږي، څو خپل کسان پوهنتون ته داخل کړي او د محصلینو ترمنځ نامنی راپیدا کړي، فضا ګډوډه کړي چې بالاخره دوی خپل په ګټه سیاسي بازي وکړي، خو خوشبختانه چې داسې یو کار ونه شو. د کابل پوهنتون بل محصل عبدالحنان یوسفزی هم وایي چې وخت نا وخت داسې پلانونه نیول کېږي څو د محصلینو ترمنځ قومي، سیاسي او فرقي مسایلو ته لمن وهل سي.
ویل کېده چې داسې ګوندونه چې دا رهبران چې دا مشران چې دا هغوی غواړي چې په لیلیا کې د پوهنتون کابل په لیلیا کې لږ تشنج ایجاد کړي او دلته اختلافات رامنځته کړي او دله اختلافات د سود ځان ته ونیسي. هغوی خپل نفع غواړي، خو دې څرګند نه ده چې دوی سیاسي کارونو لپاره دا کوي، مذهبي لپاره دا کار کوي. دا سرګند نه و چې دوی هدف اصلي هدف څه ده.
دغه مسلین وای سره لدې چې دا ډول ستونزې د ولایتونو په پرتله په کابل کې کم لیدل کېږي، خو زیاتوي چې دا کار د دوی د زده کړو بهیر اغیزمنوي او کله ناکله دا ستونزې په فزیکي شخړو اوړي.
بیا هم د معرف په اړه مطلب لرو. د فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د دغه ولایت په څلورو ولسوالیو او مرکز کې 250 ښوونځي چې په دې وروستیو کې تړل شوي وو بیرته پرانیستل شوي دي. د دوی په خبره د دولت وسلوالو مخالفانو له خلکو سره ژمنه کړې ده چې په ښوونځي به غرس نه کوي. له فراه احمد شاه فطرت راپور لري.
د 250 ښوونځي چې کابو 13000 ښځینه او نارینه په کې لوس کوي او په دې وروستیو کې د نامنې له وجې تړل شوي وو بیرته پرانیستل شول. د فراه ولایت د پوهنې رئیس صابر فاروقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښوونځي د فراه په پښتو کو شیبه کو پښترو د هنردري ولسوالۍ کې وایي چې تیر ورځ پرانستل شو.
په مجموع کې 250 وابه مکاتب چې په څلور ولسوالۍ کې د فراه مرکز یې شاوخوا سیمه وه، ټول تر تعدید لاندې وه، ځینې بند سوه، ځینې تر دغه دمه خلاص وه خو ګواښ وه. خوشبختانه چې نن موږ ته راپور ورسېدی د مکاتب دخوا دا مکاتب یعنې خلاص وه.
د پوهنې رئیس فاروقي په دې برخه کې د دیني عالمانو او مشرانو در اړخیز همکاري ستاینه کوي.
ستر همکاري چې موږ سره وکړه هغه علما او زه د ټولو څخه مننه کوم. د ټولو علما څخه، د فراه ښار علما څخه، متنفذینو څخه، د قومي مشرانو څخه، شورای ولایتي څخه ټول همکاري وکړه.
په همدې حال کې د شیبکو ولسوالۍ ولسوال عبدالرحیم حیدری هم په دغه ولسوالۍ کې د اتلس باب ښوونځیو د پرانیستل کېدو خبره مني او وایي چې دولت وسلوالو مخالفانو د علما او مشرانو سره ژمنه کړې چې نور پر ښوونځیو غرض نه کوي.
غیر مستقیم با جوانانو و متنفذین علما
موږ په غیر مستقیم ډول د علما او ځوانانو لپاره هڅه کړي او دوی مهڅولي تر څو شونځي بیرته پرانیزي. خوشبختانه نن موږ شونځي بیرته پرانیستل او نن د پیل لومړی ورځ و. په فراه ولایت کې ټوټل 360 باب شونځي موجود دي چې په دې وروستیو کې د نامنې له وجې یو اتیا شونځي تړل شوي و چې 250 شونځي د بیرته پرانیستلو سره اوس هم 90 شونځي تړلې پاتې دي. همداشان دولت وسوال مخالفان د قومي مشرانو او سپین ږیرو سره ژمنه کړې چې نور پر شونځیو غرض نلری.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
اشنا رادیو د ماښام له وو د سهار تر اوبه جو پوری په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې خبري شو. په همدې صفه د سهار له وو د ماښام تر اوبه جو پوری ازادي رادیو اوریدل شي. د پاکستان سریاسم یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد د همکاري ډاډ ورکړی دی. نواز شریف په اسلام آباد کې د افغانستان د مالی له وزیر سره په کتنه کې وویل با ثبات افغانستان د پاکستان او سیمه په ګټه دی، خو افغان حکومت وای تر څو چې پاکستان پر خپل خاوره د افغان حکومت ضد وسلوالو فعالیتونه بند نکړي د سولې خبرې معنا نه لري. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو یو ځل بیا ژمنه کړې ده چې د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته چمتو دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د مالی له وزیر سره په کتنه کې ویل هیواد په دې باور دی چې د افغانستان امنیت او ثبات د پاکستان او ټولې سیمې په ګټه ده. نواز شریف له اکلیل حکیمي سره په خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو موضوع هم یاد کړ. ویل چې د 2018 کال تر پایه باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه میلیاردونو ډالرو ته وخیږي. د افغانستان د مالی وزیر د دوشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیشن په لسمه غونډه کې ګډون وکړ او له پاکستاني لوري سره د دوه اړخیزو سوداګریزو مسئلو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم د افغانستان د سولې او له کابل سره د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د پراخوالي خبره په داسې وخت کې کوي چې د دې هیواد لوی درستیز هم یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د رول لوبولو پیشنهاد تازه کړی دی. جنرال راحیل شریف په دې وروستیو کې په واشنگټن کې له امریکایي مقاماتو سره د خبرو پر مهال له افغان حکومت وغوښتل چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو پروسه بیا پیل کړي. خود افغانستان جمهوری ریاست وایي تر څو چې پاکستان پر خپل خاوره د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو مخه ونیسي تر هغې پورې د افغانستان د سولې خبرې اترې بې ګټې او بې معنا دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان ظفر هاشمی ازادي راډیو ته ویل
موږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دغه ګروپونو په خلاف اقدام وکړي چې افغانان باندې جنگ تحمیلوي. موږ خاورونه کتلیو کې انفجار او انتحاری کی کله چې پاکستان دا اقدامات عملی کړي موږ حاضر یو، آماده یو چې سولې په هکله خبرې کړو او د سولې موضوع بحث وکړو. دروی نه مخکې سولې خبرې معنا نه لري.
د افغانستان د سولې پروسه وروسته له هغې چې د ملا عمر مړینه تایید شوه او طالبان په دوو ډلو وشل شول په ټپه ودرېده. افغان حکومت او د سیاسي او پوځي چارو کارپوهان وایي اسلام آباد له یو لوري له افغان حکومت سره د سولې په مسأله کې د همکاري خبرې کوي او بل لور ته د افغان حکومت ضد وسلوالو تمویل او تجهیز ته هم دوام ورکوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان ثبات د پاکستان په ګټه دی. بل لور ته افغان حکومت پاکستان په ځانګړې توګه د دې هېواد استخباراتي شبکې په افغانستان کې په لاسوهنه او د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورنوي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د راپورونو له مخې د شاوخوا 22 پاکستانیانو مړي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال وژل شوي وو پاکستان ته استول شوي دي. د افغانستان هغه ادعا نور هم پیاوړې کړې ده چې وایي پاکستان د دې هېواد دننه لاسوهنه کوي. ملالۍ بشیر راپور لري.
د راپورونو له مخې د پاکستان چارواکي وایي چې د شاوخوا 22 پاکستاني وګړو مړي چې په افغانستان کې وژل سوي وو د دغه هیواد قبایلي سیمې شمالي وزیرستان ته وړل سوي دي. کابل تل ویل چې پاکستان د هغو وسلوالو سختریزو مخه نه نیسي چې د پاکستان له خاورې په استفاده سره په افغانستان کې حملې کوي. د نیک بهادر په نامه یو پولیس افسر المان خبري اجانس ته ویلي چې د وژل سوي سختریزي د خیبر پښتونخوا ایالت ته کوز دیر سوات بونیر او شانګله سیمو اوسیدونکي وو. دی وایي له هغه وروسته چې د وژل سوي کسانو مړي د پنجشنبې بیا جمعې په ورځ کوز دیر ته انتقال سول، د یک شنبې په ورځ د دوی د جنازې په مراسمو کې تر 2000 زیاتو کسانو برخه اخیستې وه. نیک بهادر وایي دغه وژل سوي کسان مجاهدین بلل سوي او یو شمیر کسانو د جنازې پر مهال د امریکا او کابل ضد شعارونه هم ورکړي. د پاکستان استخباراتي ادارې او چارواکي المان خبري اجانس ته ویلي چې دا کسان د البدر ډلې اړوند بلل کیږي او تیره اونۍ د یوې امریکایي بې پیلوټ الوتکې په حمله کې په خوست کې وژل سوي. خو یو افغان چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د افغان امنیتي ځواکونو په مستقیمو عملیاتو کې وژل سوي دي. یو پاکستاني چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي المان خبري اجانس ته ویلي چې یو شمېر مړي دومره خراب سوي چې نه پیژندل کېدل او یوازې یې نومونه پر تابوتونو لیکل سوي وو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په کونړ کې د کرهن ریاست مسولان او بسکران وایي چې د سویابین او شولو کښتونو د تیرو کلونو په پرتله سږ کال ښه حاصلات ورکړي دي. په دې اړه له کونړ روحلا انوري راپور لري.
په کونړ کې د کرهن او مالداري چارو رئیس انجنیر محمد غیاس ازادي راډیو ته ویل دوی سږ کال سلو زیاتې د شولو نمایشي قیتی کرلی وی چې د نورو کلونو په نسبت ښه حاصل ورکړی دی.
د شولو پسته کال موږ د کونړ ولایت کې 115 نمایشي قطعات په لسو مختلفو ولسوالیو کې موږ کرلی وی د جایکا موسسې په همکاري باندې. نو انشاءالله اوس چې موږ دغه طریقه چې کوم دهقانانو ته موږ عملي کړې ده او دغه نمایشي قطعې جوړ کړي دي نو ډېر زیات حاصل یې کړی دی. دا اوس د یو جریب حاصل چې موږ د محلي طریقو سره وګورو تقریبا 400 کیلوګرامه یو جریب حاصل اندازه کړی ده. د شولو نو د قانان دغه پروګرام نه ډېر خوښ دي ځکه دا په خپله مسلکي طریقه باندې کارول شوي دي.
هغه وایي د سیابینو تخمونه هم په شپږو ولسوالیو کې د قانانو ته ویشلي وو او کروندګر یې له حاصلاتو خوښ دي.
او همدارنګه د سیابینو په برخه کې چې سږ کال کونړ ولایت کې په شپږو ولسوالیو کې 340 جریبه ساحه په سیابینو باندې کرل شوې وه. د سیابینو نه هم خلک ډېر زیات خوښ دي، ډېر ښه حاصل یې کړی وو. یو جریب په اوسط ډول دغه 399 تر 600 کیلوګرامه پورې یو جریب حاصل اندازه کړی وه.
محمد غیاس وایي د سیابینو د روزنې او دودولو په خاطرې په شپږو ولسوالیو کې یو اتحادیه هم جوړه کړې ده.
یو اتحادیه د سیبین په برخه کې هم جوړه کړله. اتحادیه ته زمونږ د ان ای آی موسسې لخوا یو دانه ټریکټور او د هرې ولسوالۍ تریشل چې دي یعنی دا هم ورکول شو او د حاصل اندازې د جوارو او د نورو په نسبت باندې ډېر ښه وه.
دهقانان وایي دوی به چې پخوا د شولو کوم تخمونه کرل حاصلات کم و خو سږ کال یې له لږو ځمکو ډېره ګټه ترلاسه کړې ده.
زما نوم زلمی دی، مټک د کلي اوسېدونکی یم. یوه نمایشه کتاب 15 شولې مې کرلې وې چې هغې تقریبا 15 نوې منه شولې کړي او څه لشان زیاتې وې هغه مې په تخم را ساتلې دي. او محلي شولې چې مې کرلې وې هغه 40 شولې کړي دي او په دغه طریقه چې مې کرلې وې هغې 15 نوې منه شولې کړي دي.
د زراعت کارکوونکي وایي د کونړ آب و هوا او خاوره د هر ډول تخم کرلو جوګه ده او ښه حاصل ورکوي، خو په دې برخه کې د حکومت او مرستندویانو پوره توجه ته اړتیا لیدل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کونړ کې د شولو او سویابینو حاصلات ښه سوي دي. بل لور ته په خوست کې یو شمېر بزګرانو ته د اوړي د کر لپاره د غنمو د اصلاح شویو تخمونو د ویش بهیر پیل شو. په دې اړه له نجیب الله لو خیلاور.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې ادولت ته د کرنې وزارت لخوا 115 متریک ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم ورکړل شوی چې د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو بزګرانو ته به وویشل شي. خوست والي حکم خان حبیبي د غنمو د تخم د ویش په ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت ته د دې تخم یوه 500 کیلو بوجۍ په څه د پاسه 1300 افغانۍ تمامه شوې، خو بزګرانو ته یې په 6% تخفیف یعنی څه د پاسه 200 افغانۍ ورکوي چې د یوې بوجۍ غنم په 2 جریبه ځمکه کې کرل کیږي.
خوست لپاره 115 متریک ټنه اصلاح شوی غنم چې البته 490 دي دا د قانون توضیح کیږي. ترجمان په اساس باندې یو دهقان البته 500 کیلوی بوري اصلاح شوی تخم ورکول کیږي، البته 2 جریبه ځمکې لپاره.
د خوست بزګران ډیر کله شکایت کوي چې په خار کې د غنمو خرڅیدونکو تخمونه کټ وړ دي، نو د ټول پټی فصل په یو ځای نه پخیږي او نه خو حاصل ورڅخه په لاس راځي. خو د خوست د کرنې رئیس نیاز محمد لعلی وایي چې اصلاح شوی تخمونه د محلي تخمونو په پرتله 2 برابر ډیر حاصلات ورکوي.
اصلاح شوی تخمونه هم د ساينس په ذریعہ باندې د مختلفو هارمونو یا د تطبیق په واسطه باندې د تخمونو اصلاح کیږي چې حاصلات کې اضافه شي. زه دومره متأكد یم چې نسبت محلي تخمونو ته اصلاح شوی تخمونه 2 چنده اضافه حاصلات ورکولای شي.
د وزیر خان پروم دیو بزګری کوپراتیو مشر وایي چې د اصلاح شوی تخم تیر کال ښه نتیجه ورکړي.
موږ د دې تخمونه ډیره زوی زکه چې دا تخمون تیر کول چا چې د چاته ورکړ شوی یې کړل او ډیر ګټور تخمون وو. موږ پاینده کې غوړو چې دولت موږ سره د یاد زراعت سره دغه سره نه کومه کینه وکي ورسره موږ سره د ډیر زور زور رات لرو کچیر سره سره پیدا شي.
یو بل تن سپینګری بزګر چې دا اصلاح شوی تخم تر لاسه کړی لدی کبل د کرنې په اداره نه وکه کوي چې تخمونه د کار لپاره په ټاکلي وخت نه ورکول کیږي، نو طبعا به وخت تخمونه او کرل خه پیداوار نه ورکوي.
زا پیغامات دا څه چم چې ضروري چې په وړي کې کرل کیږي، په ژمي کې ورش په ژمي کې کرل کیږي، په وړي کې ورس غنم حاصل رسوی دی په داس چم کې بي ځان امر ورات
دی. ادوانی ورده خوس کڅه هم د خو مساعد اقلیم او آب و هوا لکبل دو فصلی زیزمه کیلری خو بیا هم ورڅخه د تمی وړ حاصلات نه تر لاسه کیږي. د چارو کتون کې اړوندې حکومتي ادارې په یاد ولایت کې د کرنې او مالداری برخه ته په پاملرنې تورنوي وایي چې دې برخه ته لکه سرنګ چې خواهی توجه نه کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالشکر لشاجوی ایلی که پشاجوی ولسوالی که پولیس لموتران و پیسی اخلی باید حکمت مخوانیسی. عارف وفا لشکرگالی کلیدی پزابل که دیویش تشتول شوی و ده خوشکی دوله پرا باید جدی حدسی بوشی سو ده اقو وطن و لسرنویش سر مخامخ نشی چی مخی شوی و مرتضی قلمزوی لکندهار ایلی که لولسمن شمیده قشتنه ده چی ده انتخابات و ده اصلاحات و کمیته جر تر جر وطا که او قاری محمد مدنی لنورستان ایلی که پاکستان پا ظاهره کوایی چی افغانستان چی ده افغانستان دشمن ده پاکستان دشمن ده خو پا حقیقت که ده افغانستان دشمن ده پاکستان وفادار دوست ده. دوی بجه او دیرش تقیقیش به لند خبرونه لفرشته جلال زیدخه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد ظاهر قدیر په ننګرهار کې د داعش د فعالیت او د دې ولایت د امنیت په اړه غیر مسؤلانه خبرې کړې او د داسې څرګندونو باید مخنیوی وشي. د افغانستان حکومت وایي 15 میلیونه پاوند به چې د برېټانیې لخوا مرسته شوې له زلزله ځپلو کورنیو سره مرسته وکړي. د ارګ خبر پاڼه د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله وایي چې دغه پیسې به لږ تر لږه 1000 زلزله ځپلو کورنیو ته ور وویشل شي. هرې کورنۍ ته به د 2000 او 100 افغانیو ترمنځ مرسته وشي. د روسیې د دفاع وزارت نن تایید کړه چې یوه الوتکه یې د سوریې په خاوره کې راغورځېدلې ده. تر دې مخکې د ترکیه مطبوعاتو وویل چې یوه ناپیژندل شوې الوتکه د دوی جنګي جټ الوتکو ویشتې ده. دوی ویلي وو چې دغه الوتکه له اجازې پرته له سوریې څخه د ترکیې پر هوایي حریم ور اوښتې وه. د امریکا د بارنوی چار وزیر جان کیری نن په منځني ختیځ کې د قراری لپاره د اسرائیل او فلسطین له مشرانو سره خبرې کوي. جان کیری وویل چې سیمې ته په دغه سفر کې به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پر مذاکرو خبرې نه کوي، بلکې هلته د روان تشدد د ژر تر ژره پای ته رسولو هڅه به وکړي. جان کیری نن د اسرائیل له صدر اعظم سره ولیدل او وروسته به د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په لویدیځه غاړه کې وګوري. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین په دې هیواد کې یو نوی قانون توشیح کړی چې وایي د مقدسو کتابونو مواد باید افراطي تعریف نشي. د دې قانون پر اساس به د قرآن او انجیل په څیر د مقدسو کتابونو څخه نقل قول او نور جزئیات د روسیې په محاکمو کې له افراطي افکارو سره نشي تړل کېدلی. پوتین د دې قانون طرحه د اکتوبر په 14مه پارلمان ته وړاندې کړې وه. او د امریکا د ملي امنیت د ادارې NSA یو پخوانی کارکوونکی رانالد پلتن به چې په 1968 میلادي کال کې پخواني شوروي ته په جاسوسۍ تورن او زنداني شوی و، تر 3 لسیزو بند وروسته خوشی شي.
اوس هم اقتصادي خبرونه له نجیبې زمان څخه.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اوري. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په پاکستان کې د ګډې اقتصادي غونډې ترڅنګ د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په یو شمیر اقتصادي برخو کې د همکاریو د شریکولو په اړه خبرې کړي دي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم خبرې وکړي.
دواړو لوریو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر اقتصادي، تجاري، ګمرکي، برېښنا، اوبو او سړکونو او زیربنا مسایلو باندې بحث وکړ. همدارنګه دواړو غاړو د سولې په برخه کې د کوټلې او عملي ګامونو پر اخیستلو ټینګار وکړ.
چارواکي وایي چې په پاکستان کې په ګډه اقتصادي غونډه کې چې یوه ورځ دوام وکړ، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د شوالي، ګمرکونو، تحصیلي او اوبو او برېښنا برخو کې د همکاریو په پراختیا ژمنه سوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي او افغان سوداګرو ته د پاکستان په ځینو بندرونو کې د موجودو ستونزو د حل لپاره په پاکستان کې په ګډه اقتصادي غونډه کې خبرې کړې دي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي ویل چې دغه وزارت هڅه کړې چې د پاکستان له لارې د افغان سوداګرو مالونو ته تر واګې بندر پورې د انتقال زمینه برابره کړي.
په روان خبرونه کې وړاندې د انصاف پلټه کې پروګرام لرو. اواز دې واوریدونکې ونیس پروګرام نو وخت اجازه نه راکوي چې د پکتیا روغتیا ستونزې در سره شریک کړو، خو د خوست روغتیا ستونزې در سره شریکوو. د نجیب الله خیل پر راپور کې
د خوست په ولایتي روغتون کې یو شمېر ناروغ لرونکي شکایت کوي چې دوی ته په روغتون کې نه دوا درمل ورکول کېږي او نه هم ټولو اړو ناروغانو ته لابراتواري معاینات کېږي. دوی زیاتوي کله چې یو عاجل ناروغ روغتون ته راوړل کېږي نو ډیری وختونه ډاکټر نه پیدا کېږي او که چېرې څوک په روغتون کې پیژندګلوي او واسطه ونه لري نو د ناروغ پوښتنه یې څوک نه کوي. یو شمېر ناروغ لرونکو آزادۍ راډیو ته داسې ویل:
دولت خان د برخنخیلو اوسېدونکی یم. مېر مېر وړي د څو ورځې مختار وړي وه خو چې څو ورځې مر وړي د متوي سا پېره چای لاسي روپۍ دوه یانه درکوړي زه مکمله دوه په خپلې پیسې د بدیانه روخلم.
زه فضل د بشخیلو اوسېدونکی مونږ پرونه راسې روغلي وو ولاکه چا مو پوښتنه کړه بیا یوازې ښځه ورته پیدا کړه کنه یا په وسیطه یا دغسې جلکۍ وشوه داسې وښایه چې شپږ سوه روپۍ دوه بار نه مونږ نه رخسته.
یو بل ته ناروغ لرونکی هم ورته ستونزه یادوي:
نوم ګل محمد منزا یم. ستونزه دغه ده چې بله زمونږ پلورې کوي زما له وختې روډو شپخانې ته ډاکټرون نه وایي وکټې ته لګلو بل بلې کټې ته لګلو زفا ګاډ واډ کدو چې دوی پره مونږ نه نه پیسې نه داسې دو داسې دو وسیطه چې نه یو شای نه ګلانډه ده اوس مونږ ګوبل ته مجبور کړی دا شخصي پسې روړل ګوبل ده.
د خوست ولایتي روغتون د سلو بسترو په ظرفیت د افغانستان دپاره د مرستې او همکارۍ د انکشاف د ادارې لخوا تمویلیږي. یاد روغتون ته د 500 بسترو په اندازه روغتیایي لوژستیکي او د دوا درملو امکانات عامې روغتیا ریاست ورکوي. خو د ولایتي روغتون د وړاندې کوونکي خدماتو د انجو مشر محمد یوسف فایز وایي چې دی یوازې د خپل انجو حساب ورکونې ته حاضر دی او عامې روغتیا ریاست په خدماتو کې کار نه لري.
زه خو د سل بسترو امکانات ترلاسه کوم او مسؤلیت لرم او مصرفوم تاسو ته حساب درکوم. زه د سل بسترو مسؤلیت لرم او چې مې ترلاسه کړي دي هماغه به تاسو په مصرف ټولو.
که څه هم د ان جی او مشر نه وایي چې دوی ته د عامې روغتیا ریاست څه ورکړي خو د عامې روغتیا ریاست د ولایتي شورا د پلاوي دا خبره نه مني چې په روغتون کې د یاد ریاست خدمات ورک دي. ډاکټر ګلمحمد شاه وایي:
دولتي خدمات هیڅ ورک نه دي. څوک دا نشيله چې د خدماتو زه دولتم مکمل تشکیلات لرم دغه د فورا ټول امکانات چې تمه ریاست برابر کړي دي کوم چې وزارت دوی ته ورکړي دي دوی بیا د شپخانی په وخت کې ورکړي دي.
د ولایتي روغتون څخه د کتونکو پلاوي مشر د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد زی وایي چې د عامې روغتیا پر ریاست او د خدماتو په پلي کوونکو مؤسسات دواړو کې ستونزې موجود دي.
ستونزه هم زمونږ د عامې روغتیا پر ریاست کې موجوده ده. دوی په وخت نظارت نه دی کړی کاملا په دې کې پاتې راغلي دي او هم د انجو په خدماتو کې ستونزه موجوده ده ځکه تر اوسه پورې د دوی دغه خدمات چې دوی وایي چې مونږ جاینټ خدمات کوو یا یو ځای خدمات کوو دا تر اوسه پورې مونږ له ډیر بحث وروسته هم ثابت نه کړل ځکه انجو یو څه وایي او سیاسي عمل بل څه وایي.
زیاته باندې ورده د خوست ولایتي روغتون د افغانستان په سویل ختیځو ولایتونو کې په لویو او مهمو روغتونونو کې راځي چې له خوست سربېره ورته د پکتیا او پکتیکا یو شمېر سیمو ناروغان هم د درملنې لپاره ورځي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ دا د هنری را رسیدلې پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. البته زموږ اوریدونکو دا ځل هم پر مختلفو ستونزو غږېدلې دي چې موږ هم په پوره امانتدارۍ سره تاسو ته دراوړو. لکه چې تاسو هم څرګنده د ژمی را ورسېدئ او هر ژمی د سیلابونو خطرونه او زیانونه هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لیدل کېږي. د سږکال ژمی پر رسېدو سره هم د دغو زیانونو احتمال سته او دا د مثال په ډول به د روزګان ولایت څخه د واوریدونکو خبرې تر وورو چې وایي سرلوسه سیلابو سیمه ځپلې ده او کورونه ړنګ سوي دي. د ستونزو په ګډه وورو
زه د روزګان ولایت چورې د ولسوالۍ څخه زهرجان خبره کوم. وروره پرون وړه ماجم پیغام درکې تا چې نه کوي نشر موږ دغه چیر دغه یو دوې ورځې مخته یو داسې غټ سیلاب راغی په چوره کې چې یو مخ خلکو سرایونه ونړوه د خلکو زراعتي ملک ولاړوي ونې د مینه وې وې موږ ولسوال ته په تماس کې اخیستې دي. ولسوال دې خبر کړی دي والي له کللي یو موږ ږغ څوک نه اوري موږ ستاسې د راډیو د خوا څخه دغه غواړو چې تاسې زموږ ږغ د غټو مقاماتو ورسوئ آی حات را چې دا کار په جد ووینې د خلکو ونې غورځېدلې خلکو سرایونه مالونه ولاړه زموږ غم نه ولسوال خوري نه وروره والی خوري نه بل خوري موږ پر چا غږ وکړو. نو دولت سو د دولت په مابند سو وایي ولې فاصلې راځي؟ فاصلې خو په دې راځي چې دولت ناره دولت نه اوري، ولس مجبوره دی چې د دولت په ید څه دغه باندې دی باور ونه کړي. نو زما دغه هیله سي چې د راډیو له لارې څخه ده چې وروره زموږ غږ د لوړو مقاماتو ورسوي، او بل د روزګار والي که دغه خبر ورکړي چې وروره چورې ته احاط ولېږي، دغه سیمې وویني په خپل دغه کې دغه کې د خلکو سره کومک وکړي، د شنه اسمان لاندې ناست وي، ولې داسې زموږ سره کېږي؟ موږ پر چا بغاره کړو؟ نو ستاسو د راډیو د لارې څخه زموږ غږ ورسوي. وسلام په احترام.
وروره ستاسو د ستونزو موده ده خپره کړه، لکه چې وړاندې مې وویل دا یو طبیعي مشکل دی چې مخنیوی یې نه کېږي، خو لږ تر لږه سیلاب ځپلو ته د مرستې په برخه کې باید مسؤولین توجه وکړي. دا ستونزې هر کال ستاسو زموږ هیوادوال په ژمي کې ورسره مخامخ وي، خو په همدې ارتباط د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي کمیسیون مشر دائم کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دوی اداره په کابل کې 4 ساعته فعاله وي او د سیلاب ځپلو سره مرستې ته چمتو دي. ښاغلي کاکړ د دغې ادارې شمیره ویلی چې موږ هم تاته تاسو ته راوړو.
در خود پایتخت ما در کابل در دفتر ما یک نوکریوالی 24 ساعت است. ما 2 نفر نوکریوال داریم که من نمبرشان برای شما میگم 020-21-04-559. با تکرار میکنم 020-21-04-559. اینمی نمبر نوکریوالی حالت اضطرار ریاست ملی مبارزه با حوادث است.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د کمیسیون مشر دائم کاکړ وو. که خدای مکړه زموږ خلک د سیلاب له کبله زیانمن کېږي او مرستې ته اړتیا پیدا کوي، نو کولی سي دوغو یا 200 شمیرو ته زنګ ووهي. له دې څخه ورځو لغمان ته چې له هغه ولایت څخه یو اوریدونکی په افغانستان کې د پاکستاني کلدارو له راکړې ورکړې څخه شکایت لري او وایي حکومت باید په ټولو ولایتونو او سیمو کې د افغانیو پر ځای د پاکستاني کلدارو پر کارونې څارنه وکړي او مخه ونیسي. ورپسې هغه پیغامونه هم اورېدلی سي چې د دې اونۍ په ترڅ کې موږ ته رارسېدلي دي. نور مو وخت نه نیسم، پیغامونه ته ورځو.
بلې، السلام علیکم. زه اکثر د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. زما پیغام دا دی، د افغانۍ بیخي کښته شوله وروره. غواړم چې افغانۍ لوړه شي وروره. زموږ اقتصاد د افغانۍ په افغانۍ باندې ولاړ دی، او زموږ په وطن کې خاص کالداره چلیږي، که دلې په لغمان او جلال آباد کې دي که په نورو ولایتو کې. هیله د مشرانو څخه کوم چې دا کالداره داسې مطلق کن بنده چې زموږ په کشور کې، او نه غواړو چې نوره کالداره وچلیږي. او هغه وخت ښه وخت د کلدارې د بندېدو کم وخت، هغه اشرف غني و ډاکټر صاحب عبدالله اعتراضونه پر پاکستان وکړه، او د هغه سره یو اعلان کړی وای چې کلداره بنده او بنده به وای. نو هیله د مشرانو څخه کومه چې دا کلداره بنده کې او افغانۍ یو څه ارزښت ور لوړ کړي. افغانۍ بیخي مخ پر ځوړ روانه ده، ډېره کښته کېږي. زموږ ټوله کار د افغانۍ سره دی وروره. د خپل وطن سره مینه لرو او د ازادۍ راډیو سره مینه لرو. نور وخت خو نه نیسم، د خدای په امان.
ما چې ویل اشرف غني حکومت به راشي نو به رشوتونه ورک شي. نو په روزګان ولایت کښې یو په 15 ساله اشرف غني د حکومت به راشنه سره زیات شوي دي. نو هیله کوو چې دا رشوتونه او دا غلي ورک شي، که ورکې نه شي حتی حکومت به دغه د نظم او له منځه به ولاړ شي. مننه. همدا زما پیغام رحمت الله میزی د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ نه.
اور وروره السلام علیکم. د ازادي راډیو ته چې زموږ پیغام ورسېږي، زموږ د اروزګان په ولایت کښې ډېرې ادارې څخه فساد زیات شوی دی. د اروزګان په ولایت کښې هر یو ملا د مدرسه کښې، ملا په استخباراتو کښې، ملا په جاوکافو کښې، کارمن په مدرسه کښې، په د بل دغه د سولې په دفتر کښې، په دغه کښې دا یو ملا داسې کار کوي. نو زموږ هیله دا ده چې دای دا پنجې زموږ سوا نه کړي. دغه دا شل ځایه ماشینه دن کړي. وسلام.
السلام علیکم. خادم نورزم د فراه ولایت. زما سلامونه میکیل د ازادي راډیو کارکوونکي اورېدونکي ټول ومنئ. زما پیغام دا ده چې اشرف غني دا د اقتصاد په اړه څه رقم غونډه کړې، څه رقم تیتا کړې ده. ټول افغانستان اقتصاد ډېر مخ پر دواړه روان دی. د هر سړي اقتصاد مخ پر ښته باندې روان دی. زه غواړم چې سم دم بنسټیز کارونه وشي، لکه د اوبو برېښنا، د اوبو برېښنا فعاله شي.
السلام علیکم. دغه تیمورشاهي کښې زموږ دوکانونه دي، د کوم یو سړی مربوط دي، پرشني بانک ده. دا اوس په حالات دي لوېدو کښې ده. اوس یو نفر یم لاندې کوو، او دغه هلته افزې ته هم عریضه کړې ده، او خود یې هغه ته هم عریضه کړې ده پرشني بانک ته.
بسوس کله کوم او عقب کی او د اخر د تصویر لاندې چې مثلا موږ وایو کړي تاسو یې راځو کار کوم کوي او نفر د کراسي او دغه هغه نشر کی او خلکو ته ایډوی هغه فلم وخی حالات تخریب کې حالات ویډیو کې ده او سلام زاجی محمد صالح خبر
دا زما پیغام خپور کی زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم محترم زما د ډاکټر صاحب څخه دا هیله ده چې ډاکټر صاحب زه به د غاښونو مخه ونسم د غلو مخه به ونسم د بنګ درې سان چغلایو کړی دي ترې د خارجي وادو دغه مخه به ونسم کار باندې کار ته وسپارم محترم د جراوت ولسوالۍ کې څنګه نه یی د صدام زګه غاښونو نیولې ده چې باورې پر کښې دیندارې پر کښې نه ودی دي ټول درې سیمې کې وچ کړې محترم نو زه د ډاکټر صاحب څخه هیله کوم چې هرې ولسوالۍ ته هر ولایت تعهد مقرر کړه واستوه د دغه غاښونو مخه ونسه چې په زرګونه زرګونه ګیري به مځکه خلکو یوه سلې خرڅه کړې ده وروره پر نورو خلکو باندې واجره ده نو زه د ډاکټر صاحب ته وایم چې ته د خاورې دفاع ونه کړې نو زموږ د ناموس دفاع به ته څنګه وکړې نو محترمه زه دغه ډاکټر صاحب څو ډاکټر صاحب عبدالله څخه هیله کوم چې محترمه د جلاوت په ولسوالۍ کې ټوله د شتیم ځکې غصب سولې او زراعتي ځمکې وچې سولې سانان وچ سوله په سرایو کې اوبه نشته ټول غاصبونه ونیول دغه زما پیغام خپور کړي او د ډاکټر صاحب اشرف غني پورې ورسوئ وسلام زه د جلاوت ولسوالۍ څخه امدګل خبره کوم زما پیغام خپور کړي اتمی خپور کړي وسلام
محترمه دوسته په رښتیا هم د مځکو غصب په افغانستان کې یوه له لویو ستونزو څخه ده چې خلک ورسره مخامخ دي او دا ستونزه له اوسه نه ده بلکې افغانان له کلونو کلونو ورسره مخامخ دي له یوې خوا عام خلک په تېره بیا هغوی چې په هېواد کې د جګړو له کبله مهاجر سوي مځکې او جایدادونه یې غصب سوي له بلې خوا په زرهاو جریبه دولتي مځکو د غصب په اړه مهم راپورونه درلودلي دي چې د ځینو زورواکو لخوا نیول سوي دغه مسله تر ډېره د افغانستان پر ثبات هم بې اغېز نه ده پاته سوې خو په هر صورت دا موضوع په وار وار له حکومتي او مسؤولو چارواکو سره مطرح سوې ده او هغوی یې په وړاندې د مقابلې او مبارزې ژمنه کړې ده دا د ورور ستاسو پیغام هم خپور کړ چې د دې ستونزې په اړه غږ یو ځل بیا راپورته سي او د حوالې لپاره یې مسؤلین توجه وکړي خو بیا یادونه کوم په افغانستان کې غصب یوازینۍ ستونزه نه ده اداري فساد کمزوری اقتصاد ناامنۍ بېکاري او داسې نور هغه څه دي چې نورو دوستانو هم شکایتونه ترې کړي دي او په خپله د دوی په غږونو کې به یې تر واورو
سلام علیکم زه د کندهار نجیب خبرې کوم د کندهار کې ډېره بېکاري ده خلک زر ځوانان ډېر کار دي دا ولسمشر باید زموږ د کندهار د ټولو ولایتو غم باید وخوري دا ډېره بېکاري ده خلک زر تل چې خارج ته ځي سلام علیکم مونږ د لوګر ولایت نه خبرې کوو مونږ د پاکستان نه راسوړي دي ماچر یو او د غلي درک نه لګي زموږ اشرف غني نه نه دا ورته وایي چې مونږ سره کومک وکړي ول لوګر ولایت کې مې کاروبار څه د چې بګ کاروبار ته لاس واچو او کومک وکړو اشرف غني ته زه دا وایم چې مونږ سره کومک وکړو
سلام علیکم کلاندې پکتیا ولایت ته خبرې کوم او د ما پیغام ده چې هغه اشرف غني ویلي وو چې موږ به خلیج ملکو ته یو ځای خلاص کړو دلته دې موږ ځوان څو د بېکاري نه دغسې پوسې ګرځي نه کار لري نور روزګار لري څوک اروپا ته په لاره کښې مړه شول څوک په سینځورو کښې مړه شول موږ د اروپا ته دا غواړو چې موږ ته دا ویزې خلاصې کړي که چېرته دوی دا ویزې خلاصې کړي په افغانستان کښې به تقریبا جنګ بالکل ختم شي ټول خلک دې میستینه هغه ته جنګو ته مخه کړې ده بل لاره نه لري څه وکړي خلخانه یې ورته وږې ناسته ده مجبور ده چې لار وشکړي یا جنګ وکړي ډېره مننه
السلام علیکم ازادۍ جادو کارکوونکو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم اجمل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم مونږ د اشرف غني نه دا غواړو چې د خلیج ملکونو ته یا سعودي عربستان ته د ویزې خلاصې کړي خلک ډېر بېکاره دي د بېکارۍ نه جنګونو ته یې مخه کړې ده دغه زما پیغام نشر کوي ټولو اشرف غني ته ټولو هغه دولتي چارواکو ته وایي چې دغه ویزې دې خلاصې شي دا نیمایي جنګ په افغانستان کښې خلاص شي خلک بېکاره دي ځوانان ټول روان دي څوک طالبانو ته ځي څوک اردو ته ځي ټول وژل کېږي ویزا دې خلاص شي جنګ به په افغانستان کښې انشاءالله نیمایي نه زیات ختم
السلام علیکم زه انجینر احمد د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ څخه تاسو سره په اړیکه کښې دا دوه ورځې کېږي چې دلته تګاب ولسوالۍ کښې د مرکز یعنې د ولسوالۍ څخه کوم سرک چې السۍ ولسوالۍ ته تللی ده دا هم د ترافیکو پر مخ باندې حتی چې موټرسکیلونه او پیاده رو د دوی مخنیوی کېږي او ښځې ماشومان زنانه ټول په تکلیف کښې دي او حتی چې ماشومان هم نه پرېږدي زنانه هم نه پرېږدي او وړه او نور خوراکي توکي هم بند کړي دي او دوه قابله لاره چې هم الفی ولسوالۍ ته وتې ده د جاله خېلو په استقامت نو دا هم د ملي اردو لخوا بنده کړې ده او وایي چې زموږ د کومې پوستې اشیا کته کړې ده طالبانو نو مونږ په قوم باندې فشار اورو او په قوم باندې زیاتی کوو تر څو چې دوی طالبان توجي کته حساب شي نو دا یو غیر معقول خبره ده. دا نه په بین ملي قوانینو کې ده خبره ځای لري چې دوی په خلکو باندې لارې بندې کړي، نه د افغانستان په قوانینو کې، نه په اسلام کې، نه په قرآن کې، په هېڅ دین باندې او په هېڅ قانون باندې دا کار هغه نه ده. کلتور خپله دا دوره دلته په مرکز کې بند پاتې یو، ماشومان او زنانه ټول په بد په ډېر بد حالت کې یو، چې د تلو وخت موږ نه دی پیدا کړی چې خپل کور ته ولاړ شو. نو هیله ده چې زر تر زره دغه په اړه تاسو لوړ مقامات خبر کړئ. ومن الله توفیق.
السلام علیکم. او خبر دا د انډواله دغه 500 روپۍ چې پر یو پسند کلت کې څه د دغه سره پنځه دغه پیسې خاطي پیسې څه باندې څنګه متاره پرانی چې هغه په افغانستان خلک کې دي. تا خو موږ بالکل دا نور پسو چې دا پیسې را واخلي قرار دی دا موږ په کومو ستونزو کولو باندې دا پیسې را مصرف کړي نو دا به مقاوره سره ووځي او په ډېره کم چې دی په جنګو په دې استعمالوي.
وعلیکم السلام. ورور ستاسو پیغام د خبر کړ. ازادي رادیو هڅه کوي د امکان تر حد او د پروګرام د وخت سره سم ستاسو پیغامونه خبره کړي. کچیرې یو پیغام له خبرونې څخه د وخت کمواله له کبله پاتې شو نو خامخا په بل خبرونه کې اخلو. په دې هیله چې ستاسو دوستانو ټول ستونزې اوارسي تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورس تیری شي او نه هله به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري. خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو اوریدونکو دا ځل مو په دې خبرونه کې داسې ستونزې راخیستي چې شریکونکي یو دی خو ورسره لاس او ګریوان ګنډ دي. په خپله یې واورئ.
زمان محمد حسین محمدی دو میرابدین لیسه برحال خون که ما او دوام او زید خون که منتخب شورا رئیسی ما تقریبا در نوی کال ده پاره دمون دو خون که ده معکولات لخاطرات ده جمعنه معکولات بند کرده او تا ورنه معکولات ده ولایتون بند کرده او ده موصلات چه ده وسازانو ده زرا سروار سبب هم شویده و خسته شویده. دوهم مسئله دا بود چه زمونگا ده امتیازات و ده تفاوتات ده ارزیابی بود چه دوه نویوم نه نیبودی تر دیار لسه و دره نویوم کالو پوری چه سازان هم ارتقای قدم کرده یا حقا تفاوتات هم پاته ده. او نور زمونگا سازان چه و پا بس و قدم که تقریبا 15 کالکی گی چه زمونگا سازان پا بس و قدم که ابقا شویده او پاتش شویده ده در موضوعنا هم زمونگ استادان سخت مایسه شویدیم تر دون حالات پوری چه زمونگ نبی استادان چه مقرری گیم او زمونگ اغا استادان چه تقریبا سلوی قلو توابق لریم اغو سر پی او بس او پی او قدم که زی پزای دی ماشونه یو اندازه اخلیم ادی اکثر زمونگ محدود ماشونه چه ده تقریبا اشپک زره اشپک نیم زره دی و زره دریتا و آخرینه ماش ده بیخی اغس ماش را کرده پوست اد فارتیمانان و مطل ده وی بخور نمید. او بل مسئله دغه ده چې زمونږ سره دغه ساحت درسي زمونږ به حد زیات و تقریبا یو ساعت لپاره 23 ساعته 1.5 ساعته درسي ساعت و چې تقریبا زمونږ د استادانو عمر ډیر زیات دی چې سالویخ 500 کالو ته رسیږي. هغه ته هم 1.5 ساعته سالویخ 1.5 ساعته و 23 ساعته درسي ساعتونه دي او د دې پیسې کې موږ سره وزارت مقامات وعده کړي و هم د دې پیسې کې موږ سره ستاسو په موافقه و نه رسیدل. او په کال د 1988 کې زمون ته سیزمکه رایشی توزیع شوی و چې په کابل کې نو هغه هم تر اوسه پورې نه آبادی درک شو نه نمرې ورکړي دي نه بل شی ورکړي ده. او بل چې مونږه استادان په مکمل کال کې په پنجشنبه په ورځ مونږه وظیفه اجرا کوو او معقولات هغه هم مونږ ته نه راکوي. نه پوهېږو چې دا اصلاحات اداري ده، فساد اداري ده، الحاد اداري ده، خو مشکلات اداري ده. مونږ معلمینو ته دا 15 کاله کېږي قدرمند ورور مې چې دا زموږ مشکلاتونه هېڅ نه حل کېږي. دا زموږ مقامات ده که دي صلاح ده که جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی و غږ یې وکړ وایي زه د معلمینو دسترخوان ته تغییر ورکوم، لاکن دا ژمی وګوره، یو خوا ژمی د غریبانانو مرګ، بل خوانه دا د ژمی وګوره چې دا زموږ 9 سوه روپۍ معقولات زموږ نه ګرځوي. هغه مخکنی تاسونو چې موږ وکړو 10 روپۍ زموږ معقولات اضافه کړه. هغه یو متل ده وایي د برید نه د شکومه په ګیره د بندومه، د ګیرې ګیره نه د شکومه په برید د بندومه. او موږ سخت ځورئ تقریبا همدا اوس هم زه په خپله پوسې د خپل مکتب په نمایندګي باندې او د خپل دوزې په نمایندګي باندې استادانو ته ما دا واده وعید ورکړی، مال وزیر صاحب موږ سره واده کړی ده زه تحسن وکړې او نه زده کوونکو نه امتحانونه هم واخلئ. پوسې وزیر صاحب موږ سره واده کړی ده، پارلمان موږ سره واده کړی ده، لیکن د دې دواړو لخوانه هېڅ مشکل زموږ نه رفع نه سو. دا ستاسو حضور ته موږ مراجعه وکړه تر څو چې دا زموږ مسله دغه وزارت معرف یا یو مقامات سره تاسو وران کې پوسې تر څو دا زموږ مشکلاتونه رفع شي.
بلې، دغه هغه موضوعات ول چې تاسو هغه اعتراضونو لړۍ چې وا چې په ځنی خوانځیو کې اعتراضونه وشول، اته اعتصاب وشول، صورت لپاره خوانځي هم وتړل شول، د ځکهونکو ته تدریس ونه شو، آیا دا هغه موضوعات نه ول چې هغه وخت یاد شي ول د خوانکو لخوا؟
جان نو غون مکمل هغه موضوعات دي د پاره چې دي موږ سره یو واده وایي وکړو چې موږ تاسو سره واده کوو چې تاسو تاسو ماف کې پوسې موږ د مشکلاتونه د تاسو رفع کوو، لکن تر اوسه پورې دا مسله حل نشو.
مننه کور ودان، ان شاء الله موږ به د وزارت چارواکو سره خبرې وکړو چې په هني وزارت چارواکي په دې برخه کې څه وایي.
د انصاف پلټکه
د کابل ښار د عمومي تعلیمي حوزې د ښوونکو د شورا د رئیس محمد حسین محمدی د څرګندونو عمده ستونزې مو د افغانستان د پوهنې وزارت د ویان مجیب مهرداد مخې ته کېښودلې. خاغلی مهرداد وویل:
زه د معلم صاحب په ځواب داسې وایلی شم چې نوې رهبری د وزارت معارف نوې رهبری ټولې هستې تر اوسه پولې کولې چې د معلم صاحبانو مشکلات تر حد اقل راولی، خو زینی تخنیکی مشکلات شته او زینی مشکلات داسته ده چه خصوصا ده ماکولاتو په حق لداسته وایلین شم چه مونگ در ایک کالا تیگی چه یو ده وزارت مالی سره او ده حکومت ده رهبری سره مونگ ده ماکولاتو ده مشکل ده حلولو لپاره خبر کو، خو تر اوسه خود دا مشکل حل ندیش.
زدران صاحب
دوی وای چی
سلاخ بیرون نمیره
معلم دی بالکل دی ماکول مستحق کیگی. نو اگه ورز چی معلم صاحب تمکتب که ندی دی ماکول مستحق ندی، دی لپاره وزارت محترم مالیه منشته و مکتوب را لگلی دی چی دا دی ماکول د کاری و رزو د پاره دی او د تابستانی رخصتی و او د ژمنی رخصتی و که معلم صاحبان به ماکولات و مستحق ندی. د مزکو د توضیح کولو لپاره هم داسې وایلی شم چې تر اوسه پورې 3000 مزکه د معلم صاحبانو ته ویشل شوی دی، خو مونږ تلاشونه روانه ده چې وکولای شو چې د راتلونکو کالو کې د ټولو معلمانو ته مزکه توضیح شي او هیڅ معلم په افغانستان کې بغیر لمزکه پاتې نشي. خدا تلاشونه روانه ده، خو ځینی تخنیکی مشکلات شته چې مونږ د وزارت محترم شهرسازی سره خبرې کوو د مشکلاتو د حل کولو لپاره. داسې خبره ده چې یو شهرک باید د کانالیزیسیون سیستم ولري، باید د مکتبونو شوانزیو صحیح معلومه وي، باید د برق مسئله حل بوی. د ټولو د مسائلو لپاره دلته یو تاخیر راځي زمونږ په زموږ توضیح کولو کې. خو د وزارت معارف هدف داده چې پراتلونکو کالو کې هیڅ معلم به مزکه پاتې نشي او ټولو معلم صاحبان مزکه ولري. خو ځینې مشکلات شته چې مونږ د مشکلات د حلولو لپاره کار کوو او خبرې کوو د ارګانونو سره
مننه مردار سبیانی په ټوله کې تاسو د معلمینو د ستونزو د اواری لپاره ژمنې چې د دوی ستونزې اواری شي.
بالکل بالکل مونږ د معلم صاحبانو پاستف کیو او مونږ ټول تلاش داده چې د معلم صاحبانو ستونزې حل شي. نو ځینې مشکلات شته، ځینې تخنیکی مشکلات او ستونزې شته چې هغه وخت چې دی ستونزې حل شي ان شاء الله چې معلم صاحبان مشکلات هم حلیږي.
د انصاف پلټکه
دا ود دی ونه د انصاف پلټکه خبرونه موږ سره د اړیکو شمیره ده 0992390 انصاف مو نصیب شه.
ازادي رادیو لوونه تر وو السلام علیکم.